ورسېدل چې نه دا ناروغي د ککړې هوا له امله نه، د خرابې هوا له امله نه، دا د یو انافیل خزینه غوماشي په واسطه باندې کله چې انسان وچیچل شي دا ناروغي منځته راځي. اوس به سوال دا پیدا کیږي چې کله یو انسان د یو خزینه غوماشي په واسطه وچیچل شي د دې په لیاړو کې خپل د دې ملیریا پرازیتونه موجود دي، او کله چې دا ور پیچکاری کړل د وینې د لارې بلومړی دا زی زیګر ته، د چا زیګر ته به زی، د انسان هغه که ماشوم وي که غټ وي که خزینه وي که نر وي، دغه پرازیتونه به زی په زیګر کې به خپل رشد او نمو ودې ته ادامه ورکوي تر څو پورې تکثر وکړي. کله چې تکثر وکړ او اعظمي حد ته ورسېدل بالاخر د وینې جریان ته خپرېږي. کله چې د وینې جریان ته خپارو شو نو په همدغه وخت کې دوی د وینې د حجراتو سره حجرات یا ژوندینکې اخته کوي. په دغه ژوندینکو کې دوی خپلې رشد او نمو ته ادامه ورکوي، او بالاخره کله چې دوی رشد او نمو په اعظمي حد ته ورسیږي په همدغه وخت کې دی چې د وینې سره کرویات په وچ وي. کله چې وچاودېدل دغه مرض د انسان د بدن ټول غړي موفولی شي. کله چې د بدن ټول غړي اخته کړل، معوف یې کړل، او خپله یو څو عمده نښې نښانې به په مریض کې راښکاره کیږي، چې د نښو نښانو د راښکاره کیدو سره به چې هغه به موږ تاسو د خپرونې په جریان کې وو. دغه ناروغي چې دا چون څو ډوله لري په دې بابله باندې به موږ تاسو خبرې وکړو. د ډولونو سره سره د دوی د وخامت مسله ډېره زیاته مهمه ده چې کوم ډول یې ډېر خطرناک دی، کمې نښې نښانې منځته راوړي. خو په یاد ولرئ چې دغه ناروغي د نه ورځو نه نیولې تر دېرش ورځو پورې په یو وګړي کې راښکاره کیږي. د بیلګې په ډول باندې زه مشرقي ته نن ځمه، دوه ورځې درې ورځې هلته تیرومه، خو کله چې کابل ته بیرته واپس راستون شوم دولسمه دیارلسمه ورځ باندې ماته تبه، لړزه او خوله او ځینې نورې نښې نښانې راکې را پیدا کیږي. دا په دې معنی باندې چې د دې ناروغۍ د نقاهت دوره چې ده دا د نهو نه تر دېرش ورځو پورې ده. ولې موږ او تاسو که د ډولونو په باب لووایو څلور ډوله لري خطر.
ډاکټر صاحب په بخښنې سره د عبدالقیوم اړیکه به واخلو، بیا به راځو دې مسلې ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان، تا ته ډاکټر تا ته د کوم سلامونه وازه د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ ته ولیکم خبر کوم.
علیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ډاکټر تاسو زما دا پوښتنه ده، ما ویل ما ول دغه اوس دغه
ډیره مننه عبدالقیوم ولا کندهار نه. ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ د دوی پوښتنه که ځواب کړئ، بیا به راځو د نورو مسایلو ته.
ښه، مخکې د دېنه چې د عبدالقیوم پوښتنه ځواب کړو چې موږ سره د ملتیا وکړي، مخکې د دېنه چې د ژغورنې په باب باندې موږ او تاسو خبرې وکړو، د ملیریا پرازیتونه چې دي څلور ډولونه لري. یو ته پلازمودیم ویواکس وایي، یو یې پلازمودیم فالسیپارم دی، یو اووالی دی، او یو پی ملیریا پلازمودیم ملیریا دی. چې زمونږ او ساسو په ټولنه کې د ویواکس کچه ډیره زیاته لوړه ده، ورپسې فالسیفارم دی، ملیریا هم شته دی. ولې د اووالی پیښې په افریقا کې ډیرې زیاتې لیدل کیږي. ناروغۍ د مخنیوي په باب باندې که چیرته سره د دې چې موږ تاسو باید مکمل معلومات ورکړی وي، بیا هم دا خبره کړی وي، خو په یاد ولرئ چې د مخنیوي لپاره د هر څه د مخه د محیط پاکواله یا د چاپیریال پاکواله ډیر زیات اړین دی.
نبی الله لزابل نه په لیکه کې د دوی پښتنه اخلو، بیا به راځو د خبرونې پاتې برخه ته. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل سلام تاسو د ډاکټر صاحب او اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شیدا نه کېږي چې دوی ته ویل له ډاکټر صاحب نه یو پښتنه نرم نه ځګانی هغه داسې موږ اوریدلی دي، وايي د ملاریا ناروغي د ملاریا نه مورچه هم پیدا کېږي، امریکا ډېر سخت مرض دی. نو که ډاکټر صاحب دا راته راکړه چې کوم مریض کې ملاریا نه مورچه ته واوړي، د مورچه نښې نښانې کومې دي، او څومره تکلیفي مرض ده، او سړی څو فیصد انسان ساتي له هغې نه بس خدای پامان وکړي.
زړه پورې پوښتنې وي د ژغورنې په باب لاندې به زه دومره ووایم چې ملاریا چون یو وژونکې خطرناکه ناروغي ده، په عادي سترګه باید ورته موږ ونه ګورو. د ملاریا اخته کیدل په ماشومانو کې په دوزانه خزو کې یا حاملو کې په زړو کې او ځوانانو کې فرق کوي. نوې ډیره زیاته مهمه ده چې په کم ډول باندې اخته شوی دی، خو د ټولو څخه خطرناک ډول چې د هغې ته ملیریا پلازمودیم پلسیفارم وایي، چې همدغې ته اکثرا د ځان ساتلو په باب لباندې وایي چې تاسو د جالو څخه استفاده وکړئ، د میاشخونو څخه یا پشخانو څخه، هغه ځینو کې چې ډنډونه پراته دي ډنډونه وچ کړئ. ملي پروګرام خو باید داسې وکړي چې حد اقل باید په ماغ منطقو کې چې د ملاریا پیښې ډېرې زیاتې وي باید دوا پاشي وشي. که چیرته د دوا پاشۍ پروګرامونه نه وي، اکثرا د هغو کورونو شاوخوا ته چې هغوی د هغو اوبو څخه استفاده کوي چې سرونه یې خلاص دي، میاشې راځي او په دې کې پټیږي. هغه ځینو کې چې ونې ډېرې زیاتې دي، لمدبل ډېر زیات دی، په باراني منطقو کې د دې پیښې ډېرې زیاتې لیدل کیږي، د ډنډونو وچول لازمي او اساسي دی. ولې د مخنیوي په باب لباندې زه نورې خبرې باید دا وکړم، هغه ښځې وایي که چیرته دوه ځانې او حامله وي، د ډاکټر د مشورې لاندې باید دوی په وقایي ډول باندې ځنې داسې درمل دي چې نومونه یې اړین نه دي واخلي، تر څو پورې د ده راتلونکی ماشوم هم د ملاریا څخه په امان باندې وساتل شي او هم د ماشوم د داخلي رحمي مړینې مخه ونیسي، هم د ماشوم یا د راتلونکي کوچني داسې نه چې کم وزنه وزېږي. نورې لارې چارې حتی وایي هغه کسان چې سفرونه کوي، دوی باید لومړی د ملاریا ضد درمل په وقایوي یا مخنیوي شکل سره واخلي. کله چې هلته واخیستل بیرته هم چې راځي، دوی باید اوس درمل واخلي تر څو ورځو پورې، ځکه کله ما تاسو ته په دا یادوري وکړله چې دا ناروغي د نهونه تر دیرش ورځو پورې په انسان کې راښکاره کیږي. ډیره ژر هغه ملاریا ده چې د فلسیفارم له امله منځته شي، او وی واکس چې دی د نهونه تر دولس ورځو پورې ممکن راښکاره شي. نو که په دغه مسایلو باندې موږ او تاسو پاملرنه وکړو، انشاءالله چې د ملاریا د په ژغورنه کې به موږ او تاسو سره پوره همکاري او مرسته وکړي.
بلې مننه. رحمت الله له کندهار نه پریکړه کړې د پښتنه اخلو. مهرباني. السلام علیکم.
السلام علیکم ګرانی پوسټینګ، په خیره؟
علیکم سلام، مننه. مهرباني.
ډاکټر تاسو موږ دغه پښتنه ده چې اوس خو د دوبي شپې مړ روانې دي، د ملاریا نه جوړي خوم دی، د دغه دفه دي ژر وسي صحیح طریقه ده که داسې معنا وخت پکښې وځي؟ کوم تاوان خو به نه لري.
ملاریا چې دا دا د یو پرازیت په واسطه چې د یو غوماش په واسطه باندې انسان چیچی او بل اخره دا میکروب وینې ته داخليږي. ولی محرقه چې دا هغه د یو بکټیریا په واسطه باندې چې هغه ته سالمونیلا ټایفی وای، او د هغه انتقال یا ککړیدل انسان د ککړو بو او ککړ خوراک لامل منستر ازي. یعنی دغه یو اصطلاح صافی صاحب رښتیم چې زمونږ استادو په ټولنه کې ډیر زیات دود موندلې ده او ډیر غلط اصطلاح ده د طبابت له نظره. ملیریا هیڅ وخت په مورقه باندې نه اوړي، مورقه هیڅ وخت په ملیریا باندې نه اوړي. ولی دا د بعضی هغه زمونږ استادو هم مسلک بدبختانه چې د مسلک نه غلط استفاده کوي او ناروغ یاري چې اله ملیریا باندې په مورقه باندې وړي، مورقه په ملیریا باندې وړي. ولی یو شی ته زه باید ستاسو پام وګرځوم چې هغه منطقي چې هغه ګرم سیر وي، لمدبل پکې زیات دی، میاشي پکې ډیر دي، د اوبو ډنډونه او د خلکو د اقتصاد سطحه خرابه ده، ځکه ملیریا په هغو ټولنو کې ده چې هلته بدبختانه غریبي ده، غربت دی، لختي د کثافاتو چټلونه ډک دي، اوبه پکې ډنډ شوي دي، د هغو سرخلاص اوبو څخه چې استفاده کیږي په هماغه اوبو کې د بده مرغه هم د مورقې بکټیریا چې د رشد او نمو کوي. که دغه اوبه موږ تاسو وچکو، بلاخره راځي دا بکټیریا کولمو ته او کولمو نه ځیګر ته او د ځیګر نه بلاخره د وجود ټولو برخو ته خپریږي، خپلې نخې نښانې او مشکلات منځته راوړي. او په زمین کې د ملاریا ناروغي چې دا میاشم به په اوبو کې کینی، دا هماغه ځای څخه الوزي او موږ تاسو چیچی. ولی دا په جوته باندې باید تاسو وپوهیږئ چې ملاریا په مورقه باندې نه بدلیږي او مورقه په ملاریا باندې د هر یو خاص خاص او بیل بیل علتونه دي، بیل نخې نښانې دي او بیل درملنه او تداوی لري.
دوستانو یادونه کوو چې په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال میلمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. مظلوم یار له هلمند نه په لیکه کې د پوښتنه اخلو. مهرباني. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خارجان پښتون مو شکایت سلامونه او ډاکټر صاحب
ډیره مننه. روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام او ملاریا ته خبرونه ځنګړې شوې، که کومه پوښتنه لري مهرباني.
خدای خورجان دکتر صاحب خدا کا پشتنه بوش تو گرنچیر پولیس والی خود دا ملاریا مریضی چه دو دا بیشه دیره دا خدا پشتنه جمعا دکتر صاحب صده چه دا ملاریا ناریجی چه یو کس تخته یو بل کس تمورت لاری سی که غماش و نخیر که غماش و خوری وردی او دا گیو دا غد و ناروغی پرس تک نست دا موریکیه
لومړی به د رحمت الله خان پوښتنه ځواب کو. هغوی وویل که چیرته یو انسان په ملاریا اخته شي ژر که تداوي شي او که وخت پې تیر شي څه ناخوال یا مشکلات خو نه رامنځته کوي. ملاریا یو خطرناکه ناروغي ده که چیرته په وخت تداوي نه شي حتی په دماغي ملاریا باندې اخته کیږي. انسان کوما شعوري حالت یې له منځه ځي، پښتورګي عدم کفایه خواته وړي، حتی وژونکی حالت دی. هیڅ وخت باید ځنډ ونه شي، په وخت باندې درمل شي، په وخت باندې باید تداوی وشي. د مظلومیار صاحب پوښتنه زړه پورې پوښتنې دي، مسلکي پوښتنې دي او واقعا باید اوریدونکي په دې باندې وپوهیږي. ملاریا داسې ناروغي نه ده چې د ټوخي، ناستې، ولاړې، ملاستې او ډوډۍ خوراک په واسطه باندې انسان نه بل انسان ته خپاره شي. ولې که چیرته په کورنۍ کې کم وګړی په ملاریا باندې اخته وي او همدغه ماش راشي دغه وګړی اخته کړی وي، دا بیا وچیچي او ککړه وینه تیاره د میاشي په وجود کې موجوده ده، د کور بل وګړی د دې میاشي په واسطه باندې وچیچل شي انتقالیږي. ځکه خپل هم دوی ویل چې زموږ په ټولنه کې میاشي زخ ډیر دي او یو چیچي ککړ انسان وچیچي روغ انسان ته چې کله پیچکاري کې هغه هم په دې ناروغۍ باندې اخته شي. خو په یادو ساتئ ځینې نورې لارې چارې هم دغسې دي که چیرته په کورنۍ کې کم انسان ته د وینې اړتیا پیدا شي. خزه دا زیګون کوي یا یو کس ته موټر ټکر ووهه کم خونه سر مخامخ شو. که چیرته په ملاریا ککړه وینه بل انسان ته انتقال شي هم د ملاریا د انتقال سبب ګرځي. ولی د ناستې، ولاړې، خوراک او په یو ځای ژوند کې په ساري ډول سره د ملاریا ناروغۍ یو بل ته نه انتقالیږي.
ښه قیر صاحب پښتون په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
مریم محترم نجا صافی خوري ته السلام علیکم. دا د او ستاسو درانه میلمه ډاکټر صاحب اقبال ته ډېر خوشحاله یم چې دی په پروګرام کې راسره دی. مظلم پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دغه ملاریا د ناروغۍ دا غوماشې څو قسمه دي؟ ډېر قسم غوماشې پیدا کېږي که څو قسمه دي. او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې که چېرې یو ښځه ماشوم په نس کې ولري او لاسونه په ملاریا اخته وي ماشوم تاسو څنګه ولوده اخته کیږي په ملاریا کنه؟ او درېمه پوښتنه مې دا ده چې که یو چیرې یو ښځه په ملاریا اخته وي او ماشوم ته شیدې ورکوي، ملاریا او دغه ماشوم ډېر تاثیر اچوي که یا؟ او د دغه ملاریا اخته کېدو په وخت کې یو سړی د څه باید پرهیز وکړي؟ علاج خو کېږي، د څه د کومو غذاګانو څخه باید پرهیز وکړي او کومې غذاګانې باید ونه خوري؟
زړه پورې پوښتنې دي. خپل ملاریا چې ده د دې غوماشې شپږ ډولونه لري چې هر ډول یې کولی شي چې د ناروغۍ لامل وګرځي. په ضمن کې که چیرته ماشوم د مور په نس باندې وي، وګورئ د مور او د ماشوم ترمنځ یو تړاو یا ارتباط موجود دی چې هغې ته پلاسینټا یا مل وایي، چې دغه پلاسینټا یا مل په سلهاو ناروغۍ نه پرېږدي چې د مور څخه ماشوم ته انتقال شي. په زمین کې هغه میندې چې ماشوم په نس باندې ولري د یو معالج متخصص ډاکټر په واسطه باندې په وقایوي شکل سره دوی ته ځینې دواګانې ورکول کیږي چې دغه دواګانې باید د حمل په جریان کې واخلي. خدای نه خواسته داسې نه شي چې دغه ماشوم د مور په نس کې په ملیریا باندې اخته شي. دا یې بهترین لاره چاره ده او د حل لارې دي. که چیرته کومه مور په ملیریا باندې اخته وي، رسنیو دا نه دي ښودلي چې د شودو د لارې به دغه پارازیت چې دی د ملیریا دا به ماشوم ته انتقال شي او ماشوم به پرې اخته شي. هغه مور چې په ملیریا اخته ماشوم ته شوده ورکولی شي. څلورمه پوښتنه دا ده چې کله په ملیریا اخته کسانو باندې کمې غذاوي او کم خواړه باید وخوري. چون ملیریا خپله یو مرض دی، خطرناکه ناروغي ده، د وینې سره حجرات ډېر زیات موفي، ډېر زیات تخریبات پکې منځته راځي او په آنی ډول سره د کمخونۍ لامل ګرځي. نو هغه خواړه چې د مڼې په ډول، د مثال په ډول مڼه ده، مڼې نه باید استفاده وکړي. میوجات باید ډېر وخوري، په کافي اندازه سرمایات وخوري. او دا خبره هیڅ په کتابونو کې موجوده نه ده چې کوم خواړه باید وخوري ونه خوري. اقتصاد ته د خپلو ګوري، د ژوند شرایطو ته دی وګوري. هیڅ داسې خواړه نشته دی چې موږ تاسو د ملاریا په ناروغۍ کې ناروغ ته ووایو چې دا مخوره.
السلام علیکم.
سلام علیکم حاج یوسف نیمروز ولایت
نیمروز نه بخیر غلی مهربانی
دوامه سلام علیکم ډاکټر صاحب سم دا پښتنه کوي د ملاریا مریضی چې دا اراد ولایم لري او څومره مده په وجود کې پاتې دی
د ملاریا نخې نخانی چې دی دا د ملاریا د نوې پورې اړه لري چې آیا دا وی واکس نه پلسی فارم نه ملاریا نه لبل پلوه د دې نخې نخانی چې دی اکثرا په پلسی فارم ډول کې په آنی ډول باندې راخکاره کیږي او خطرناک او شدید وي او په پلازمودیم وی واکس کې که په خلاصه ډول زه یاداوري وکم چې درې ډوله نخې به په ناروغ کې راخکاره کیږي یو تا کول سټیج وای ډاکټر صاحب یخنی میکیږي خو مخکې د یخنی نه که چیرته په تبه باندې وګوړیږو اول ممکن مریض ته تبه پیدا شي تبه به ولې پیدا کیږي کله چې په وجود کې خپله دا د سرو حجراتو تخریبات زخ زیات رامنځته شي دا خپله د تودوخې د درجې د لوړوالي لامل ګرځي د دې سره سره به په څنګ کې مریض ته زړه بدي کانګې استفراقات او د ځان دردونه او د زنګونونو بندونو دردونه راپیدا شي همدغه موده کې د تبې پسې به مریض ته داسې یو لړزه راپیدا شي چې حتی په یوه بړستن او کمپل کې به نه تودیږي دغه مرحله هم په هر ناروغ کې فرق کوي وایي چې تر نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې شاید ادامه وکړي همدغه موده کې په مریض باندې یوه بله مرحله راځي چې دې ته وایي د سویټنګ سټیج خولې به پیرا شي وایي به ډاکټر صاحب چې اول تبه راغله لړزه راباندې راغله او داسې خوله شومه چې حتی بړستن کې مملا او کالي ټول په خولو باندې لامده شو ولې کله کله داسې کیږي چې د تودوخې درجه راټیټه شوه خوله شوه د یو څه مودې دپاره مریض آرام وي سردردي پکې منځته راتللی شي د بده مرغه که چیرته موږ او تاسو په همدغه وخت کې ملیریا ته سړی توجه ونه کړي په وخت باندې تداوي نه شي ممکن مریض په داسې یو مرحلې ته لاړ شي چې دغه مرحلې نخې نخانې پکې موجودې وي او د مریض شعوري حالت خراب شو په خبره باندې نه پوهېده وایي چې نیمه شعوري حالت خراب دی او صحیح خبرې نشي کولی نه صحیح اوري نه تختکالم ارتباط دی بل سره موجود دی چې دا یو خطری نښه ده په ملیریا کې د دې سره سره که چیرته مریض د کیناستلو او د ودرېدلو توانایي د لاسه ورکړله دا یو خطری خطرناکه نښه ده که چیرته په مریض کې حتی بدبختانه که چیرته ملیریا په اساسي ډول سره ونه درملیږي رینل امپیرمنت یا پښتورګي عدم کفایت خواته بوزي که چیرته د پښتورګو د کیراتین د یوریا سویا په یو ملی مایکرون کې 215 پیټو ملی څخه لوړه و دا یو خطرناک حالت دی که چیرته په وخت سره تداوی نشو خدانه خواسته هغه غړي چې هغه تمنګ او تاسو پښتورګي یا بډوډي وایو حیاتي غړي دي د دې د موفیدو عمل هم ګرځیدلی شي